دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د نومبر شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د تعلیم او سیاحت په اړه نوي اقدامات، د ورکو بلوڅانو د خپلوانو لاریون، د قبایلي سیمو د وګړو ستونزې، په کراچۍ کې وژنې او عملیات، او د افغانستان او سیمې په اړه د راپورونو تر څنګ په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې درته لرو. په لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټیګي. تیر ورځ پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د صحت، تعلیم او روزګار په حواله یو لړ فیصلې وشوې. آسترالیا وایي له 2014 وروسته په افغانستان کې خپل 400 پوځیان د ساتلو پیشکش افغانستان ته مخې ته ایښی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي روانونه د هیواد اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د موافقې امکان موجود دی. تفصیل: تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د صحت، تعلیم او روزګار په حواله یو لړ فیصلې وشوې. کابینې د صوبې په لویو هسپتالونو کې په بیړنیو حالاتو کې د مفت علاج لپاره 1 کروڑ روپۍ او په سرکاري هسپتالونو کې د شکرې د مریضانو لپاره د انسولین بانک جوړولو په مد کې 2.5 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي. د غونډې وروسته د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبریالانو ته ویل چې د صوبې په اته لویو هسپتالونو کې به د انسولین بانک جوړول کېږي چې مریضانو ته به پکې مفت انسولین ورکړل کېږي. نوموړي وویل
د تعلیم او خاص کر د صحت والی سره دا فیصله وشي چې دا سمرا انیشیټیو سپیشل انیشیټیوز دي. په دې کې تعلیم د غریبانو د پاره او برابر تعلیم د غریبانو د پاره چې د غریب سړي بچي او ماغه کتابو چې کوم د امیر سړي بچي خو هغه د پاره هغه اقدامات چې غریب سړي بچي سبق قابل او قابل شي دا انیشیټیوز هغه د پاره دغه څه په هیلت کې دي چې کوم غریبانو مریضانو ته کوم فیسیلیټیز نو چې هغه ورته ملو شي.
شاه فرمان ویل چې د صوبې اوو ضلعو انګو، پنو، پېښور، لکی مروت، چانګلا، ډیای خان او نوخار کې د پرایمري سکول جینکو لپاره 10 کروڑ روپۍ منظوري شوې دي. په بلوچستان کې د لادرک بلوچانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس چې د کوټې نه تر کراچۍ پورې د روانې میاشتې په 8 نیټه په خپل لانګ مارچ پیل کړی تر اوسه دوام لري. د یاد تنظیم مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا وخت د بلوچستان خوځدار سیمې ته نږدې دي او په راتلونکو خوښه لس ورځو کې به کراچۍ ته ورسیږي.
د الله په فضل زمونږ لانګ مارچ سم روان دی. مونږ خوځدار ته نږدې یو، خو مونږ سره چې په دې لانګ مارچ کې کوم کسان شامل دي هغوی او په خاصه توګه ښځې او ماشومان په ډېر تکلیف کې دي. په پښو یې تڼاکې راختلي خو بیا هم زمونږ حوصلې ژوندۍ دي. مونږ ډېر په پوره امنه توګه احتجاج کوو خو تر اوسه نه مونږ ته چا امنیت راکړی او نه راسره یو حکومتي غړي رابطه کړې.
د لانګ مارچ ګډونوال غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ورکشو کسانو مسله هواره کړي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان جان محمد بولیدی وایي چې صوبایي حکومت لا درکه کسانو پر خپل پوره کوششونه کوي. نیټو وایي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په یو ځان وژون کې موټر بم چاودنه کې وژل شو. نیټو د وژل شوي پوځي د هیئت او د پیښې په اړه څرنه دي ویلي، خو د برېتانیا د دفاع وزارت وویل چې یو عسکر یې پرون د هلمند د مرکز لشکرګاه په ختیځ کې په یوه حمله کې چې د عسکرو پر ګزمې شوې ووژل شو. آسترالیا وایي په 2014 کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې خپل 450 عسکر د ساتلو وړاندیز یې افغانستان ته ورکړي. په کابل کې د دې هیواد سفیر جان فلیپ پرون له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې آسترالیا افغان حکومت ته په 2015 او وروستي کلونو کې د 100 او 150 ترمنځ د سرتیرو د ساتلو پیشکش ورکړي. فلیپ وویل دا فیصله به کابل کوي چې د آسترالیا پوځیان ساتل غواړي که څنګه. دا مهال آسترالیا په افغانستان کې 1200 پوځیان لري چې اکثر یې په اورزګان ولایت کې دی رتی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د هیواد اټومي چارو لوړپوړي منځګړي دی ویلي دي چې روانونه امکان شته چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لو طاقتورو هیوادونو سره موافقه وشي. ظریف د خپل فرانسوي سیال لورنت فابیوس سره د نه په ماغام د جنیوا د غونډې نه 2 ورځې وړاندې په پیرس کې ملاقات وکړ. دغه کانفرنس چې پر اټومي چارو د مذاکراتو نوی پړاو دی، پکې د نړۍ 15 لوی طاقتور هیوادونه او جرمني ګډون کوي. په دغو 15 هیوادونو کې امریکا، روس، بریتانیا، فرانس، چین شامل دي. د فرانس 24 ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ظریف وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې سره په وروستیو کې خبرې اترې مثبت وي. ایران خپل اټومي پروګرام سولې بولي، خو ډېر هیوادونه شک کوي چې تهران د اټومي وسلو د جوړولو کوشش کوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي لغدر ابراهیمی وایي تر اوسه پورې د شام د سولې د خبرو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې او د هیله مند چې دغه خبرې د روان کال تر ختمېدلو مخکې شروع شي. ابراهیمی دا څرګندونې په جنیوا کې له سفارتکارانو سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. د جنیوا دوه په نوم د شام د سولې د کانفرنس لپاره د نیټې د ټاکلو لپاره راټول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بل خو د نهې په ورځ وویل چې د اسد حکومت او مخالفه ډله باید د جنیوا دوه کانفرنس کې ګډون وکړي.
I hope that the Syrian government and the Russians and Iranians
they wise umid kom che da sham hukumat Russian Iranian aw haghnor che da sham da hukumat la tadidi da be yakini kawi che da sham hukumat ba Geneva ta datlalo zimawari pura kri che da dal pa sham ke da shkhadi wrande yo pur amna qaradat bande muzakirat shi. Ibrahimi parun pa Geneva ke da America aw Rus la yoshme diplomata no saraw o qatl. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی ختیځ د سولې پروسه نن پر مخ وړلو ته هیله مند دی. کیری به په غربي پټه کې د فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره د لیدلو نه وړاندې اول په اسرائیل کې د هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ملاقات کوي. د نهې په شپه تل ابیب ته د رسیدلو په موقع کیری وویل چې د سولې خبرې اترې له مشکلاتو سره مخامخ شوې دي، خو ویل دغه په فکر اوس هم موافقه ممکنه ده. د دواړو لورو لخوا د کیری د غوښتنې په احترام کې د کیدونکو مذاکراتو په اړه ډېر تفصیل نه دی وړاندې شوی او معلومات پټ ساتل شوی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د سیاحت او تعلیم په څانګو کې ولسته د اسانتیا ورکولو لپاره د نوو اقداماتو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي
تعلیم د غریبانو د پاره او برابر تعلیم د غریبانو د پاره دغه څه په هیلت کې دي چې کوم غریبانو مریضانو ته کوم فیسیلیټیز نو چې هغه ورته ملو شي.
دا ورکسو بلوچستان خپلوان له کوټ څخه کراچي ته پر پښو لاریون ته دوام ورکړی دي. دا چې دا به څه ډول اغیز وکړي او کنه د سیاسي چارو یو کارپوه پاره وایي
دغه د خل د شری ماشومان دوی چې د لانګ مارچ څخه شروع کړي نو انټرنیشنلی چې د پرشر باز مخال بیل شي او خپل مې یو ډیر لوی بدنامي د حکومت لپاره.
د شمالي وزیرستان وګړي د کرم تنګي ډیم د پرانستلو غوښتنه کوي چې د دوی په وینا په 2003 کال کې د کار پیلول ټاکل شوی و.
او ټیم لوډ شي واپس راشي مې نه پیږي چې دومره یو غاړ پروجیکټ چې حکومت بار بار پیسې وتا موهیا کوي وسه پر چار نه پښټ کیږي دا پیسې چیرې درېمي.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه لرو چې دا ظلم د خیبر پښتونخوا د سوات د شوز د جرګې لمشر سره خبرې کړې دي. نو موري وای
تاسو دې ته یو د مظلوم خوځي یو پلیټ فارم ویلې شي د جرګې ته چې موږ ته په مېل جرګې کې نمائندګي نه ملاوي دي او زمونږه د څه आवाज نه اوریدل کېږي. نو از ا چیلنج ګوره دا نه چې دې ته کې دي ځای سما فری مېل جرګه ورته کولا وکړل.
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه راپور نه هم درته لرو له مشال رادیو سرویس. زما ژغ له مشال رادیو څخه خبري راځو خپل لمړي راپور ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د سیاحت او تعلیم په څانګو کې ولسته د اسانتیا ورکولو لپاره د نوو پروګرامونو او اقداماتو اعلان کړی دی. دا پریکړه د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینه په غونډه کې وشوه. په دې اړه 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان یوې خبري غونډې ته تفصیلات ورکړل چې د مشال رادیو خبريال یې په اړه راپور کوي.
د پښتونخوا کابینې د صوبې لوی روغتونونو کې ویړیا ایمرجنسی درملنې لپاره یو ارب روپۍ او د شوګر رنځورانو لپاره په سرکاري روغتونونو کې د انسولین بینک قایمولو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي. د نهې په ورځ د کابینې غونډې وروسته د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبریالانو ته وویل چې د صوبې اتلوي روغتونونو لکه حیات آباد میډیکل کمپلیکس، لیډی ریډنګ، خیبر ټیچنګ، ایوب هسپتال، کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، بنو، سوات، مردان او ابتاباد روختونونو کې د انسولین بینک به جوړول شي چې خوښه 8000 او 3000 د شوګر مریضانو ته به ویلیا انسولین ورکول شي. دغه شان د تور زیړی، کینسر، ایډز او نور خطرناک بیمارو علاج لپاره د پښتونخوا کابینې 500 میلیون روپو منځوري هم ورکړه. صوبایي وزیر شاه فرمان اول چې د صوبې وزلو هنګو، پیښور، بنو، لکی مروت، شانګله، ډیخان او نوخار کې د پرایمری سکول جنکو د لس کروڑ روپے منظور شوی دی چې دغه ضلعو د پرائمری سکولونو هر ماشومې ته به د میاشت 200 روپے وظیفه ورکول شي. د صحت او تعلیم په مد کې ولستا ویړیا اسانتیاګانو په حق لا شاه فرمان وویل.
د تعلیم او خاص کر د صحت والی سره دا فیصله وشي چې دا سمرا انیشیټیو سپیشل انیشیټیوز دي په دې کې تعلیم د غریبانو د پاره او برابر تعلیم د غریبانو د پاره چې د غریب سړی بچي او ماغه کتابو چې کوم د امیر سړی بچي خو هغه د پاره هغه اقدامات چې غریب سړی بچي سبق ویلو قابل شي دا انیشیټیو زاګی د پاره دغه څه په هیلت کې دي چې کوم غریبانو مریضانو ته کوم فیسیلیټیز نو چې هغه ورته ملو شي.
دا خیبر پښتونخوا کابینه د سکول استادانو د نوي برتیانو او بدلو په حق له هم یو پالیسی منزور کړه چې تر مخه به یو استاد چې په کوم سکول کې نوکر شي نو هم هلته به ډیوټي کوي او د تجربه او قابلیت په بنیاد به ورته ترقی ملاويږي.
او لوکل بیس ټیچر به چې کوم ځای کې سکول د اغه ځای ټیچر باغستل کیږي خو د اغه چې کوم ترقی به د ټیچر او دغه چې کوم انسینټیوز به هغه به دغه په پرفارمنس باندې چې کوم ټیچر خپله پرفارمنس ورکړي نو دغه تنخواه او دغه ګریډ به مخکې شي.
د پښتونخوا کابینه د تیر حکومت باچا خان خپل روزګار سکیم چې اوس ورته خود کفاله سکیم نوم ورکړل شوی دی هم منځوري ورکړه چې تر مخه به د صوبې بیروزګار ځوانانو ته اساني قرضې ورکول شي.
زموږ غلمه شال رادیو خبري د خبر پرستونخوا حکومت له ترهګری څخه د متاثر سو خلکو لپاره په ټاکل سوی معاوضه کې اضافه کړې ده چې اوس په پبمی چاودنه کې د وجل سوی کاس پر سر کورنۍ ته د 2 لک روپو پر ځای 15 لک روپۍ ورکول کیږي او جبل سوی کاس ته به 2 لک روپۍ ورکول کیږي. خو بل خو ځین متاثرین شکایت کوي چې لا تر اوسه ورته د حکومت لخوا امدادي رقم نه دی ورکړل سوی. نور حال د مشال رادیو خبري اله راکوي.
کیو خوا خیبر پختونخوا حکومت رهګری په پیخو کې وژل شوی او جوبل شوی خلکو لپاره د معالزي زیاتولو اعلان کړی دی. نو بل خوا تر رهګری پیخو متاثرین وایي چې دوی لا تر اوسه د حکومت لخوا اعلان کړی شوی معاوضه نه ده ترلاسه کړی. شاهد حسین چې کیسخوانه بازار کې د چشمو دکان وو وایي اوس تیر میاشتې راسي په کور ناستې او زخمونه یې دومره زیات دي چې نه کار کولې شي او نه ورسره د علاج کولو پیسې شته.
حکومت هغه نور په نیمه شوی چې دکان اور نہ منگتا نہ خرچہ منگا جیب نہ کہوں
دغرنگ هم د کیسخوانه بازار فالوده خرڅون کې امیر وای چې د کیسخوانه بازار د 14 لوچې د دوه کارکونکو زخمیان شوې دي چې نه خو اغوی ته څه امداد ترلاسه شوې دي او نه د دکان لپاره حکومت څه ورکړي دي.
دوه کسان چې هغه په ډېر سیریس وو د ګورنمنت طرف نه فند یا د ټیم پور څه نه دی ملو شوی. کم خلکو چې کیژوالټی شوی دي کنه هغه له صرف هغه کې هم ټول نه مخصوص کسان چې دي کنه هغه له مطلب 5
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پیښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه سره رابطه وکړه نو د هغه وینا وه
شدید جوبل زخمی چې کمی هغه د پاره دی او چې کم د اسپیټال نه ډیکلیئر شي چې دا شدید زخمی ور دی په پلانکی وارد کې په پلانکی کې علاج شوی دی تر هغه ته د کمپنسیشن ملوي او کم امدادي رقم دی ازادي متعلقه کس ته ملاو شي. نو په دې کې لګړي را سختي په دغه ځبانی چې صرف دغه حکومت وایي چې دا رقم د بل چا په لاس لاندې شي نه ځکه یو کراس چې جوړیږي چې دا مخ سره کې شکول دی بزن لذي په نیشنل بانک کې بزن اکاونټ کولا وي په خپل دا رقم اخلي.
ته زیاته کړې چې د عمل نه به متاثرین ته لګړي تکلیف وي خو حکومت دا امدادی رقم مسحه کا متاثرین پوری رسول غواړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګر دی مکمل خاطر
افغانان څوک دی به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زمو شغله مشال رادیو خبري او سو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز لکوډ څخه کراچي ته پر پښو لانګ مارچ پیل کړی دی. د دې ورځ لارون ګډونوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د دوی د ورکسو کسانو مسله هواره کړي. تر دې وړاندې هم دا تنظیم د کوټ په شمول د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجي کمپونه لګولې دي او دا ځل غواړي چې په کراچي کې د نه خړولو یو عدالتي هړتالي کمپ ولګوي. د ریپورت تفصیل به زموږ همکار انیس اجمل درته واوروي.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو لپاره کار کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د کویټینا کراچۍ ته په خپو لانګ مارچ پیل کړی دی. دا لانګ مارچ د تیرې میاشتې د 28 نیټې نه روان دی چې پکې د لادرکه کسانو خپلوان هم ګډون کوي. د دغه تنظیم مشر عبدالقدیر بلوچ وایي دوی دا وخت د بلوچستان حوزدار سیمې ته نږدې دي او راتلونکي خوښه لس ورځو کې به کراچۍ ته ورسیږي. نوموړی وایي دوی د تیرو خوښه اتو ورځو راهیسې په خپو کراچۍ ته روان دي، خو نه ورسره حکومتي ادارو سره رابطه کړې او نه د بشري حقونو.
د الله په فضل زمونږ لانګ مارچ سم روان دی. مونږ خوزدار ته نږدې یو، خو مونږ سره چې په دې لانګ مارچ کې کوم کسان شامل دي هغوی او په خاصه توګه ښځې او ماشومان په ډېر تکلیف کې دي. په پښو یې تڼاکې راختلي او د زیاتو ګرځېدو له وجې بد حال دی، خو بیا هم زمونږ حوصلې ژوندۍ دي. مونږ ډېر په پوره امنه توګه احتجاج کوو، خو تر اوسه نه مونږ ته چا امنیت راکړی او نه راسره یو حکومتي غړي رابطه کړې.
د قدیر بلوچ د غوښتنو په اړه مې چې کله د بلوچستان د وزیر اعلی بیان جان محمد بلیدین پوښتنه وکړه، نوموړي ویل چې صوبایي حکومت د لادرکه کسانو په اړه خپلې پوره هڅې کوي.
د لادرکه بلوچانو خپلوانو زموږ نه اوس نوې هیڅ غوښتنې نه دي کړې او نه یې موږ د خپل احتجاج نه خبر کړی وو. نه خو د هغوی موږ سره څه رابطه شته او نه ورسره زموږ سره رابطه شوي.
خو بلخوا د سیاسي چارو څېړونکي شهزاد ذوالفقار وایي د دې لانګ مارچ له وجې به په صوبایي حکومت فشار نور هم زیات شي او په داسې حالاتو کې به صوبایي حکومت د لادرکه کسانو په موندلو کې رښتینې هڅې وکړي.
حکومت دپاره ډېر لوی یو سپورټ هم جوړیږي. د دا د خل دا ښځې ماشومان دوی چې دا لانګ مارچ ته شروع کړي، نو هغه چې پرېشر نو انټرنیشنل هم چې دی پرېشر به زما خل بیل شي او خپل هم یو ډېر لوی بدنامي د حکومت دپاره چې 700 کیلومیټر چې دی دا خل چې دی روان شولا، نو دا به ملاتړ به وسي دغه دپاره حکومت دپاره چې حکومت به هغه دارو چې په دا دغه کې انوالو دي آرمی چیف چې دی دغه مخته به یې چې بای دا خو ډېر لوی یو مسله ده. سبب چې دی څوک مړ شي، څوک دغه شي، نقصان یا تاوان ورسېږي، دا به نور چې دی یو سنوبال افیکټ کېږي په بلوچستان کې، نه د بلوچستان کیس به نور سترونګ شي.
د عبدالقدیر بلوچ په خبره دوی ته تر اوسه 1500 مسخ شوه مړي ترلاسه شوي دي او 1300 کسان یې روک دي. یاد دی وی چې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په دې وروستیو کې په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې د دې روک شوو کسانو د مسلې په هوارولو کې ناکام شوي دي.
انیسا جمال و چې له کوټ څخه تر کراچۍ پورې د ورکسو بلوچستانو د خپلوانو لخوا پر پښو باندې د اوږده لاریون پاړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15300
او په 15300 صافي اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او سود قبالي سیمو پر لور لومړی شمالي وزیرستان. په شمالي وزیرستان کې منزور سوی کرم تنګي ډیم چې د فاټا سیکریټریټ د ریپورت تر مخه په 2008 کال کې پوره کېدونکې ولا هم پر عملی کار نه دی پیل سوی. د سیمه خلک وایي چې د ډیم د کټول لپاره ټیمونه ځی راځي او حکومت دغه ډیم په هیلو بهانو سره ځنډوي. دوی وایي چې دغه ډیم جوړ سي نو پراخه سیمه به آباد کړي او خلک به پروزګار سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه کې منظور شوه کورم تنګی ډیم په اړه د سیمه خلک وایي دولت په مختلفو هیلو بهانو سره په دغه ډیم عملی کار د زنخ کار کړي. دوی وایي په سیمه کې هغه خلک چې د ډیم له وجې ډوبیږي که دولت یې غوښتنې پوره کړي او په یاد ډیم کار پیل کړي، نو د سیمې لپاره به ډېرې ګټې راوړي. د سیمې اوسېدونکي لیاقت خان وایي د فاټا سیکټیر ټیمونه ځی راځي خو د کالونو راهسې په یاد ډیم عملي کار نه پیل کوي.
کورم تنگ ډیم د وزیرستان ډیرا پس یوت مقدار شغه را بودم زکه دی چې هغه ته برسوي دا غا ډیم د په هر سور جوړ شي خو حکومت دول ویل نه مسلې نه چارو خلی چې دغه په واجب نه کورم تنگ ډیم پر جگ منې سا پر چار نو شری شوی سروې و شي کاغذی کار وای و شي خو چار منې شری نه دوکړي د درور ز مخته غو ټیمی نه رغلی وی میاش مخته ټیمی نه رغلی وی او ټیم لوډ شي واپس رو شي میج نه پیږي چې دومره یو غاډ پر جگ چې حکومت بار بار پیسې وتا مهیا کوي وسه پر چار نه پشتټ کې د پیسې چیرې درمي
زین ولاوای دوی د ډیم جوړولو مخالفت نه کوي خو چې کم خلق د ډیم لوجه ډوبېږي ورتا دے متبادل انتظام وشی
میڈ دے تم خصور مطلب پیش کا مطلب پیرا کو میڈ بالکل حمایت کی چکیم تنی میں افتہ کا سندی لگا فارن تا لگا ترنگ تر بلیڈ ملا میڈ چکیم خال دغ ڈم ڈی بیڈی گنا دغ تم بر مردا مطلب دو چگے تم تم زکے رکو چ داخل ڈیپ سی دغ مطلب ای سی درا کنا داخل غریب خپل کر مخ نہیں نی بدم زکا پسنگ ہو کو مطلب دا بل تھڑ سنگ ہو کو میڈ دی چے مل ترا کی ہو کو او دے نان لوک کسن ول نان لوک سن میڈ لگا تا خبر ہے یا دا سر پورٹ ور کو ویلے ویلے جٹولا دنیا کے سرنگ کی
کلام چ پدیاڑا د فاٹا سیکٹری ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹ داؤد افریدی نو پختل نو دوی دولت د ڈیم پ جوڑا ولو کے سنجیدہ دے او پ کاغذی کاروائی ڈیر کار شوے چه ضربه پر عملی کار پیل شی
دیو خود مشال دیو شکریا ده کوم چاوی وقت په وخت هر یو شی پختنه کوي او نی الریډی د سروې شوی او خود انوایرنمنت پوینت اف ویو مو نیم سروې کړه چې را ده او انوایرنمنت باندې څه اثر دی کنه در ډیم نو خلک دغه لوي راغلی او چې کوم پورې ډیم خبر او دمو نه حکومت ډیر سنجیده دی سنجیده ته د سروې اوس نه کړي کنه نو دنه خلک حکومت سیریس نه سپاته لګي چې کوم پورې خلک دی خاص ته ټول کبایل او هغه موږ سره پوره مرسته پدې کیو کی دا موږ د کور خبره وکنه زه خو دا هیله رم سے عملی کار پہ بس شروع دے فلی فاٹا سیکریٹریٹ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن فیڈرل گورنمنٹ دا ٹول پہ لگے دا شے جڑے دا پرگزینا انشاءاللہ
دا یہ دوانے دا چے دا فاٹا سیکریٹریٹ راپور ترمخا دا گڈیم پہ یو کم شپیتا بلین روپے لگخ سرا با جوڑا ولی شی او پا 2008 کال کے سرتارا سے دون کے ہو خلا ہم پا 2013 کال کے پا دا گڈیم عملی کار نہ دے پیل شوے دا دے ہم یادوی چے دا یاد دیم نبا درے اتیا اشاریا سلور میگا واٹ بر کیا بجلی پیداوار سرا سرا درے لکا 5000 ایکڑا شاڑزمکا اوبکی گی
از مشاغ لمشال رادیو سخاوری کتم د قبالی سیمه څخه د بدامنی لوج به کورسی خلک وز مشکلات سره د سوي خوځینه مسلې چې د هغه په امروزه ژوند کې خنده شوی هغه د برداشت کول توان نه لري د جلوزو کډوالو کې تیر ورځ خلکو احتجاج کړی او د بجلی د نشټوالي د غیر معیاري خوراک او د زړو سو خیمو په لړ کې له حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده د چ په دې حق چارواکي څوي د هر څه په دې ریپورت کې واور چې زموږ همکار منور شاه اساس لپاره برابر کړی دی
د پیښور او نوخار ترمنځ د جلوزو کډوالو کیمپ کې د قبایلی سیمو باجوړ مومن او خیبر ایجنسی نه د بدامنۍ لوجې به کور شوی په زرګونو کورنۍ د خواوشا سلورو کالو راهسي ډیر دي چې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي که څه هم د خلک زیاتره اوس د کډوالۍ د ژوند او د هغې د تکلیفونو سره اموخته شوي خو د تیر ګل په ورځ دوی د ځینې مسلو خلاف مظاهره کړې ده یاد کیمپ کې د کډوالو د شورا مشر اسلام باچا په دې حق لوای
دا یو طرف ته خو ایڈی پی زلا بالکل توجه ور کوي نه او کم مخکې ایڈی پی زلا چې کم سہولیات او عمل نشته دي او د ټول زیاته مسالته کوم هغه کوم مثلا نو د بجلی د بجلی نه کټ شوی دي او بل چې کوم ټکی دې دې کوم په کوم ورکول کې دي هغه میرا کولې کې دي بل مړه کې کوم هغه کوم مثلا اوس نه دې جنا کې شي بل دې لا په دې باندې نه هغه کوم مثلا له کوم طرف ته خو یخنی ولا نه دي بل طرف ته ځي چې نو ایڈی پی زلا دې په ریښه مو کې هغه نه تکلیف دي ګورم دې ځکه څنګه دې هغه باندې پرم زمون کسانو دې بجلی په اړه کې او
همدې لړکې مو خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي او د جلوزو کډوالو د کیمپ مشر یاسر نثار نه پختنه وکړه هغه ویل
بلی کیمپ نه کټ شوی دا وابډې والا ایریر زو پاتیو نو هغه دغه کې چې دا بجلی بل جمع کول د ایف ڈی ایم ای مواری دا او دا ایف ڈی ایم ای جمع کول د منتھلی بیسس باندې او سر د فنډز د کنسټرینټس او هغه بل هغه جمع کړي نو آؤټسټینډینګ ایریرز ډیر زیات حد ته چور سه دا ناګری کې وابډې والا بیا بجلی کنیکټ کړي دی پی ڈی ایم ای ایڈمنسٹریشن والی سره دی کې وابډې ته هم موږ ریکوست
بلخوا اسلام باچا وای دوی په دې احتجاج کې دا مسله هم راپورته کړه چې کډوالو ته معیاري خوراک نه ملاويږي چې له وجې د دوی ماشومان ناروغه کیږي په دې اړه یاسر نثار وویل
فوډ علي سره خبر شکایت او فوډ کوالټي ټیک نه درنو فوډ خو دې لیست پارٹی چې کوم یو عالمی ادارہ دا پوائنٹ کوي او دا غی مطابق چې کوم دینو فوډ بالکل دا کوالټی سټانډرډ او مطابق ته خو چونکه اگې کې بیا هم د دې سره شکایت وو هغه اغې نه لا کوم څه شی وی دی او اغې وی چې موږ خپل فوډ یو دل بیا فرست باندې لیبارټری کې ټیسټینګ وکړو اغې دې هم شور خبره کړه چې دا فوډ کوالټی زمونږ چونکه عالمی ادارہ دا نو اغې خپل د سټانډرډز خیال ساتي نو دې کې موږ متاثرونه هم اعتماد کوي چې سره خبره کړه چې دا سو شکایت مون کلاو شو په دې باندې مون خپل کوشش کوو چې زر تر زر حل.
یاسر نثار وای د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دوی به هغه کډوالو ته نوې خیمه ورکوي چې نوې اړخته منتقل شي. نو موړی وای د دې کیمپ ځنی برخه د نورو ادارو ده چې دوی ته یې د خالی کولو خواست شوه دي او دوی کډوال د کیمپ کې د ننه یوې بلې غاړې ته منتقل کوي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دي چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډیر نه نه خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما لپاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاندې هلي ځانګړي ونې خبرونه چې د میرمنو پاړه د روانې غړي په پای کې تاسو اوریدلای شي. اوس زو د کراچي په لور د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري شهر کراچي کې په تیرو دوه ورځو کې د تشدد په پیښو کې د 21 کسانو تر وژنې وروسته امنیتي ځواکونو د دغه شهر په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات تیز کړي دي او یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. پولیس چارواکي وايي په دغه شهر کې د شروع شوی د تشدد تازه لړۍ د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د جګړې جوړولو سازش دی. نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
په کراچۍ ښار کې د دوشنبه یا ګل ورځې را پدې خو د فرقېزو هدفي وجونو روستو امنیتی دارو د ښار په مختلفو برخو کې د لټون عملیات تیز کړي او پلسګونو مشکوک کسان یې نیولې دي. پولیس چارواکي وای نن د شروع په سحر د پلټنې د عملیاتو په محل د لیاري په سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه مشکوک وسلوال هم وجل شوې دي. یاد دی وی په تیرو دوه ورځو کې په کراچۍ ښار کې یو ویش کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. پولیس چارواکي وای په ښار کې د هدفي وجونو شروع شوې تازه لړۍ د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د جګړې جوړولو سازش دی. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات په دې اړه 13 شپه رسنیو ته وویل
اب یہ ایک واضح ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اہل تشیع اور سنیوں کو کسی
دے وائی دو وجنو تازہ لڑائی دے دے سرگندونه کوي چې په دې طریقه یو څوک د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د جګړې جوړولو هڅه کوي. د دوشنبه په شپه د اهل تشیع وګړي وجل شوي وو. ورپسې سحر سنی مسلک خلک وجل شو. موږ په پیخه کې ککړو کسانو ته نږدې شوي یو او راتلونکو دوه درې ورځو کې به تاسو ته وښایو چې دا کوم خلک دي چې دا ډول کارونه کوي. په کراچۍ کې په ناڅاپي توګه د تشدد د تیزې شوې لړۍ وروسته 13 شپه د پولیس او رینجر ځواکونو اعلی چارواکو غونډه هم کړې. د غونډې وروسته د رینجر ځواک ویان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په کراچۍ ښار کې په تازه فرقیزو نښتو کې د یو سیاسي ګوند سره تعلق لرونکي وسلواله ډله ککړه ده. بلخوا ته د اهل سنت والجماعت یا سپای صحابه ډلې پرون د خار په بیلابیلو پیښو کې د تشدد په محل د دغه ګوند شپږو وجل شوو غړو په وجنه نن په کراچۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی. دغه راز شیعه مسلک ډلې مجلس وحدت المسلمین هم 13 شپه د دغه ډلې د غړي ډاکټر نسیم عباس په وجنه احتجاج کړی دی. د یاد ګوند لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دا ښکاری چې حکومت د محرم د میاشتې د راتلو سره وجون کې اخلاص پرې خو دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی که حکومت د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راشي نو دوی به د محرم ماتمي جلوسونه په احتجاجي جلوسونو کې بدل کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. وخت د سهار 9:30 بجې سوی. ملیحه مرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
تیر رست خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د صحت، روزګار او د تعلیم په اړه مهمې فیصلې وشوې. کابینې د صوبې په لویو هسپتالونو کې په بیړنیو حالاتو کې د مفت علاج او په سرکاري هسپتالونو کې د شکرې د مریضانو لپاره د انسولین بانک جوړولو په مد کې پیسې منظوري کړې دي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبریالانو ته وویل چې د صوبې اوو ضلعو کې د پرایمري سکول جینکو لپاره هم 10 کروڑ روپۍ منظوري شوې. په بلوچستان کې د لا درکه بلوچانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ کسه چې د کوټې نه تر کراچۍ پورې د روانې میاشتې په 10 نیټه په خپو لانګ مارچ پیل کړی تر اوسه دوام لري. د یاد تنظیم مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ وایي چې دوی دا وخت د بلوچستان پوسدار سیمې ته نږدې دي او په راتلونکو خوشاله 10 ورځو کې به کراچۍ ته ورسیږي. هغه وایي د حکومت او د بشري حقونو د ډلو لخوا ورسره تر اوسه څه رابطه نه ده شوې. نیټو وایي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په یو ځان وژون کې موټر بم چاودنه کې ووژل شو. نیټو د وژل شوي فوزي د هیئت او د پېښې د ځای په اړه زمیندي ویلي. خو د برېټانیا د دفاع وزارت وویل چې یو عسکر یې پرون د هلمند د مرکز لښکرګاه په ختیځ کې په حمله کې چې د عسکرو پر ګزمې شوي ووژل شو. آسټرېلیا وایي په 2014 کې د بارنیو ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې خپل 400 پوځیان د ساتلو وړاندیز یې د افغانستان مخې ته کوي. په کابل کې د دې هیواد سفیر جان فلپ پرون وویل دا فیصله به کابل کوي چې د آسټرېلیا پوځیان ساتل غواړي. په څنګه د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د هیواد اټومي چارو لړپورې منځګړي دي ویلي دي چې روانو میاشتونه امکان شته چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره موافقه وشي. ظریف ته خپل فرانسوي سیال لورن فابیو سره د نهې په مهال د جنیوا د غونډې نه دوه ورځې وړاندې په پاریس کې ملاقات وکړ. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ ګډ استازي لخوا پرانی وایي تر اوسه پورې د شام د سولې د خبرو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې او هیله مند دي چې دغه خبرې د روان کال تر ختمېدلو مخکې شروع شي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحا مرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. دا چې په پاکستان کې د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چورته غوښتو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې بدامنې خاتمې لپاره 2 هفتو راسي روان اپریشن باوجود د وژنو سلسله نه ختمیږي. وخت په وخت پکې تیزی روانه ده او داسې معلومیږي چې جرایم پیشه عناصر جړې مضبوطې دي او مشري اثر لرونکي خلق کوي. ادارې زیاتوي حقیقت دا دی یو مودې راسي کراچۍ کې نسلي، لسانی او فرقهیزې مسلې روانې دي او شرخوخي عناصر په دې کوشش دي چې د اولس په سطح دا نفرت ورسوي خو ورته کامیابي نه کیږي. ادارې وای خون خرابه بیا بیا د خار کې کیږي نو باید چې د داسې عناصرو خلاف د اپریشن محدوده اون ساتلې شي بلکې د دوی مشرکوونکو پورې د هم وغځولې شي. اداره اخیره کې لیکي د نه بغیر په خار کې امن نشي ممکنه کېدی او اوس چې د محرم میاشته هم شروع شو نو د لپاره اوس به نور هم د توجه ضرورت وي. اکسپرس رسپان خپل اداره کې لیکي غونمل کې ډنګي وایرس یو وار بیا شدت اختیار کړی دی او سخت کال د ډنګي وایرس نه متاثر خلکو شمیر تقریبا 0 پورې رسیدلې دي. اداره وایي ماهرینو مطابق حکومت او صوبایي د صحت محکمو ډنګي وایرس خاتمه او متاثر مریضانو علاج په اړه څه خاص کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړي. سرکاري هسپتالونو کې د علاج سهولتونو نشوالی له وجې اکثره متاثر مریضان پرایویټ هسپتالونو ته ځي. اداره زیاتوي په دې اړه کوډونو روپو او فنډ جاری کول نه پس د اګاهي مهم شروع نشو او نه حکومت اولس د دې مرض نه ساتلو لپاره څه اقدامات اوچت کړي. اداره وایي پنجاب صوبې وزیر اعلی په پله صوبه کې د ډنګي وایرس خبرېدو په اړه د ځمېوارانو خلاف د کاروایي حکم ورکړی دی او د دې خاتمه لپاره ټول وسایل په کار راوستو هدایت هم ورکړی دی. اداره وایي نور صوبو چارواکو له هم داسې اقداماتو طرف ته توجه ورکول پکار ده او که داسې ونه کړی شول نو د ملک د هغه برخو پورې دا وبا خپرېدې شي کوم چې د دې نه محفوظ دي. نو باید چې حکومت په دې اړه فوري اقدامات وچت کړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال مشرف ته د عدالت لخوا د ضمانت پور کول مقاله لیکلې او فارم پالیسي مجلې بیا ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ په هوایي بریدونو کې 20% کمی راغلی دی. د دوغ دوار مقالو مهم ټکی به عبدالحی کاکړ درته واوروي.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د پاکستان د پخوانی فوجي ولسمشر وکیل افشان عادل د دوشنبه پر ورځ چې د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد په مقدمه کې د جنرال مشرف ضمانت منظور کړی دی. دا چې ګنګوسې دي چې لخلاصې دو سر سم به جنرال مشرف شای له واده ووزي. کله چې نوموړی د روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته ستون شو نو په یو شمیر مقدمو کې په خپل بنگله کې نظر بند کړل شو. خو د نوموړي وکیل وایي جنرال مشرف به په پاکستان کې پاتې شي او کوشش وکړي چې خپل سیاسي حیثیت بیرته بحال کړي. د نوموړي وکیل افشان عادل زیاته کړه چې دا خبره واضحه کول غواړم چې جنرال مشرف به په ملک کې دننه وي او هیڅ چیرې هم نه ځي. د زیاته کړه چې جنرال مشرف د نواز شریف په شان نه دی. کله چې په کال 1999 کې د کودتا د لاري د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم کړل شو نو په 2000 کال کې نواز شریف جلاوطن شو. نیویارک ټایمز وایي د عدالت لخوا جنرال مشرف ته ضمانت ورکول د لال مسجد ملاتړي په قهر کړی دی. د لال مسجد په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سازمان د عدالت پریکړه غندلې ده. د دې سازمان وایند حافظ احتشام احمد نیویارک ټایمز ته ویلي دغه فیصله عدالت نه ده کړې بلکې له بلې خوا ورته ویل شوی دی چې د ده په خبره دا د انصاف وژنه ده. بلخوا د امریکا فارن پالیسي مجله وایي د کال 2010 په پرتله په افغانستان کې 13 میاشت د امریکا په هوایي بریدونو کې 2.8% کمی راغلی دی. د مجلې په خبره په داسې حال کې امریکا په تیزی سره خپل ځواکونه کموي نو دا یو ډیر لوی بدلون په ګوته کوي. د مجلې په خبره په هوایي بریدونو کې کمی په داسې حال کې راغلی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د خپلو خلکو د ژغورلو ذمواري پر خپل غاړه اخیستې ده. مجله وایي په تیرو څو اونۍ کې له طالبانو سره په نښتو کې تر سل زیات افغان پولیس او عسکر وژل شوي او په دې نښتو کې افغان ځواکونو ته د اتحادي فوجانو هیڅ ملاتړ ترلاسه نه و. د هوایي ځواکونو بریګیډیر جنرال جان میچل چې د نیټو لخوا د افغانستان هوایي ځواکونو ته د روزنې څارنه کوي په وروستۍ کې یې په مرکه کې ویلي وو چې که څه هم نیټو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پوره فعال کولو تربیتونه راکم کړي خو بیا به هم ټوله توجه د دوی د هنرونو په شکول ورکوي لکه دا چې څنګه له هوا څخه د دشمن پر جنګیالیو برید وکړل سي.
زموږ راغله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان د پوز د راتلونکي مشر په اړه لیکنه کړې ده. د پوز د اوسني مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د کار موده د روان میاشتې پر 9 نیټه پای ته رسیږي چې وروسته به د هغه پر ځای نوی مشر دغه چوکۍ سنبال کړي. د چوکۍ لپاره په نمبر کې 15 کسان یادېږي چې 4 پکې پښتانه دي. رسپانې لیکلي دي چې د نواز شریف لخوا د پوز د نوي مشر په انتخاب کې باید یو شمېر خبرې په پام کې ونیول سي. د مقالې مهم ټکي ملیحه میرزاده درته اوروي.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي 13 میاشتې کله اعلان وشو چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی به ریټایر کیږي. تر اوسه نواز شریف د نوي مشر انتخاب ځنډولې چې په هیواد کې پر دې موضوع بحث روان دی. جنرال کیانی په دې اړه خاموشه دي خو یوازې دا یې څرګند کړی دی چې په 9 نومبر به د عہدې موده ختم شي. رسپانه لیکي تر اوسه یوازې دا څرګند ده چې د پوز نوي مشر به د نومبر په اخیره کې خپل عہده سنبال کړي او نواز شریف چې څوک هم خوښوي د انتخاب وروسته به یو بدل انسان شي. رسپانه لیکي د عہدې لپاره په نمبر کې 15 لوړ پوړي نومول شوي کسان د پېښې د لحاظ سره ډېر تربیت یافته دي. په دوی کې یوازې یو پنجابي دی چې رسپانه اتفاق بولي او زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد پوز په پښتني سرحدي سیمو کې په جګړه بوخت دی. نیویارک ټایمز لیکي وزیر اعظم ته پکار دي چې د هغه مشر انتخاب وکړي څوک چې د جګړې تجربه لري او یا د روایتي پوز نه یو تربیت یافته پوز ته د تبدیلي په پروسه کې برخه اخیستې وي. د دې ترڅنګ باید یو داسې مشر خوښ کړي څوک چې د سیاست نه ځان لري ساتي. رسپانه لیکي جنرال کیانی په اصلي معنا کې یو سر تیرو خپل عہده د سنبالولو سمدستي پس هغه د پاکستان د قبایلي سیمو مخه وکړه. هوا غلطه د پوځیانو سره د لیدلو لپاره دورې هم وکړي چې په سیمه کې ځای پر ځای وو. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې ولې پرویز مشرف داسې قسمه دورې نه وکړي. رسپانه لیکي جنرال کیانی د بارنو هیوادونو سره تعلقات په ښه ساتلو یقین لرلو او په افغان شخړه کې د پاکستان مفاد په پام کې ساتلو. هغه د هند سره په پراخ موضوعګانو باندې د بحث کولو هم حوصله افزایي کړې ده. خو بیا په 2010 کې چې کله نوموړي د واک موده د 3 کالو لپاره د سیوا کولو په اړه هغه د زرداری پیشکش ومنلو نو دې خبرې د نوموړي د واک د مودې په اړه پوښتنې راپورته کړې ځکه چې د یو شمېر مستحقو جنرالانو موقع خراب شوه. د رسپانې په خبره کله چې د کیانی د واک دویمه موده سرته ورسېدله نو د هغه وخت پورې د نوموړي او د نوو کور کمانډرانو ترمنځ یوه لویه فاصله پیدا شوه. رسپانه دا یوه منفي خبره بولي او وایي چې له دې سره په فیصله سازي کې مشکلات مخې ته راځي. نیویارک ټایمز لیکي په 14 اګست په خطاب کې د کیانی نظر څرګند شو چې د هند نه علاوه نوموړي د یو شمېر نورو ګواښونو ذکر وکړ چې د پاکستان پوځ ورسره په کور کې دننه مخامخ دی. در ورځپاڼې په خبره د نواز شریف نوی انتخاب به د هغه د واک په تشریح کولو کې مددگار ثابت شي. نوموړي په پخوانو وختونو کې د پوځ څلور مشران انتخاب کړي وو. په دوی کې یو جنرال آصف نواز د خپل عہدې په موده کې مړ شو. یو پوځي جنرال عبدالوحید وو چې نواز شریف او غلام اسحاق خان دواړه په مستعفي کېدلو آماده کړل. یو جنرال جهانگیر کرامت وو چې په خپل خواخوا استعفا ورکړه او بیا پرویز مشرف وو چې د پوځي کودتا سره نواز شریف له واکه لرې کړ. ورځپاڼې لیکي روانه میاشت د پوځ د مشر انتخاب ډېر اهمیت لري چې دا ډول پر پوځ سویلین کنټرول برقرار وساتل شي، خو پکار ده چې د دې لپاره حکومت قابلیت او د ذمہواری احساس هم ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د شام پاړه د سولې د نړیوال کانفرنس لپاره نیټه ونه ټاکل سول. دا خبره د شام لپاره نړیوال استازي پرم په جنیوا کې له یو شمیر ډیپلوماټانو سره تر خبرو اورسته وکړه. د روس استازي ویل د جنیوا دوه کانفرنس د جوړېدو لپاره د وینټې په ټاکلو موافقت ځکه ونه سو چې امریکا په دې کانفرنس کې د ایران له ګډون سره مخالفه ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی لغزر ابراهیمی وایي تر اوسه پورې د سوریې د سولې د خبرو لپاره نیټه نه ده تعین شوې او د هیله مند دی چې دغه خبرې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې وشي. ابراهیمی دا څرګندونه په جنیوا کې له ډیپلوماټانو سره له غونډې وروسته خبرلان ته وکړي. هغه وویل موږ هیله منو چې نن به وکولای شو چې د سوریې په اړه د سولې د خبرو لپاره یو نیټه اعلان کړو، خو متاسفانه داسې ونه شول. ابراهیمی زیاته کړه چې ډیپلوماټان تر اوسه پورې هلې ځلې کوي چې وکولای شو د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د سوریې په اړه د جنیوا دوه په نوم کانفرنس جوړ شي. ابراهیمی پرون د ورځې په سر کې په جنیوا کې د امریکا او روسیې له یو شمېر لوړپوړو ډیپلوماټانو سره وکتل او وروسته هم د تړلو دروازو تر شا غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې نورو دایمي غړو چین، فرانسې او برېټانیا استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د سوریې د ګاونډیانو عراق، اردن، لبنان، ترکیه او دغه راز د عرب لیگ استازو هم برخه واخیسته. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال گنادي گاتيلوف له غونډې وروسته روسي رسنیو ته وویل دا چې په دې غونډه کې موافقه حاصله نشوه یو ویلات دا و چې امریکا په دې خبرو کې د ایران له ګډون سره مخالفت کاوه، په داس حال کې چې موسکو د تهران په ګډون ټینګار کاوه. له دې مخکې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې وویل چې ټول هغه هیوادونه چې په سوریه کې نفوذ لري باید د جنیوا دوه کانفرنس ته راوبلل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د جنیوا دوه کانفرنس کې باید د اسد رژیم او د هغه مخالفین دواړه ګډون وکړي.
I hope that the Syrian government and the Russians and Iranians and others
زهیل لارم چې د سوریې حکومت، روسان، ایرانیان او نور هغه چې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي دا تایید کړي چې د سوریې رژیم به چې کله جنیوا ته راځي او د سوریې د شخړو د سولې حل لپاره په خبرو کې برخه اخلي خپل مسؤلیت ادا کړي.
جان کیری دا خبره د پولن له مرکز وارسا څخه د کتنې په محل وکړه او زیاته کړه چې د جنیوا دوه کانفرنس له جوړېدو هدف دا دی چې په سوریه کې د انتقالي حکومت پلان چې د جنیوا په لومړي کانفرنس کې پرې موافقه شوې و عملی بڼه غوره کړي. د سوریه اپوزیسیون ټینګار کوي چې اسد او رژیم په راتلونکي انتقالي حکومت کې ځای نه لري. دمشق بیا تاکید کوي چې اسد به قدرت پرې نږدي چې دا مسله د وړاندې شوې جنیوا دوه کانفرنس د اجنډا پر اساسي ټکي چې سیاسي انتقال دی شکونه زیاتوي.
او سم د افغانستان پر لور افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې راتلونکي انتخابات د افغانستان د ثبات او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دي. نو موري دا خبره پرم پار کې د انتخاباتو د کمیشنونو له چارواکو سره په کتنه کې وکړه. د دې تفصيل نوریاس نوري راکوي.
افغان ولسمشر راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره تر ټولو مهم انتخاباتو بلل. د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې لمخه حامد کرزی دا خبره پرون په ارګ د انتخاباتو د کمیشنونو له مشرانو او غړو سره په کتنه کې وکړه. کرزی وویل راتلونکي انتخابات ځکه ډیر مهم دي چې د دیموکراسۍ اساس پیاوړی کوي او هم په دغو انتخاباتو پورې د افغانستان ثبات تړلی دی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر کرزی د درېمې دورې لپاره نشي کولای بیا ځان کاندید کړي. د 2009 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د پراخو سرغړونو ادعاوې شوې وې. د راپورونو له مخې دا ځل هم د راتلونکو انتخاباتو شفافیت پر انتخاباتو د څارنې ډلو، مدني ټولنې او د خلکو له عمده اندېښنې څخه ګڼل کیږي. د انتخاباتو امنیت هم یو بل ستونزه ده. د ارګ په خبر پاڼه کې هم د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو مشرانو په امنیتي او مالی برخو کې خپل اندېښنې له ولسمشر سره شریک کړي او هیله یې وښوده چې دغه ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی چې د مالی او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت رئیس او د یو شمېر نورو ادارو چارواکي نن د انتخاباتو لپاره پر امنیتي، مالی او ځینو نورو ستونزو خبرې وکړي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د اسنادو او شکایتونو په اړه کار روان دی. تمه ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایی لست د لړم یا عقرب په 15 اعلان شي. د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست 14 کاندیدان له ابتدایي لست څخه وغورځول او لس تنه د کاندیدای وړ وبلل. د انتخاباتو د مهال ویش له مخې ټاکل شوی ده چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي د میاشتې په 14مه پیل او د حمل تر 14مه پورې دوام وکړي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 1993 کال د حمل 14مه نیټه تعین شوې ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سواره سدلې د میرمنو پاړه ځانګړي ونیز خبرونه تاند هیلته. د نن په پروګرام کې په سواد کې د شذو ژوند، تعلیم او د کار روزګار په اړه خبرې سوي او سره په سواد کې د شذو د جرګې په اړه تاسو معلومات اوریدلای شئ. د دې خبرونه جوړونکې فرخنده وزیر ده. راځي چورته غواړو.
په تاندې هیلې کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د سواد تبسم عدنان خبرې واوري.
کوم هغه بچی خو طالب نه و، د هغه ښځه خو طالبه نه و، کنه ډېرې ښځې دي سوي چې هغو خو څه تعلق نه و د دې خبرو سره.
تبسم عدنان د سواد اوسیدونکو ده او دغه تل د خزو د جرګې یبا جوړونکو او مشرده. هغه وایي دوی سناسه 15 خزې دي چې په سواد کې د خزو د مسلو په اړه دغه جرګه جوړه کړي او مقصد دی د خزو پر مسلو خبرې کول دي. تبسم وایي
دلته کې فاوندر ان چیئرپرسن اف فرست فیمل جرګا هم په سواد کې او دلته چې دی نو ان فیمل جرګا لید کومه نو دې چې دی نو موږ مختلف قسم تاسو دې ته یو د مظلوم خوځي او پلیټ فارم ویلې شي دې جرګې ته، چې موږ ته په میل جرګې کې نمائندګي نه ملاوي دي او زموږ دلته کې आवाज نه اوریدلې شي. نو ایز ا چیلنج موږ ځان له دې دلته کې دې فایل سما فیمل جرګا ورته کولا وکړل جوړ کړل چې هغه کې موږ غوښتل ته موږ ورکول غواړو چې غیر روایتي جرګې هم کې دي. شي روایتي جرګې کوم په خاني تاسو رسمونه ریواجونه قائم کړی دي او روان دي. نو په هغه بیسس باندې واځي چې دینو فیصلې کېدل ممکن نه دي، هغه بغیر هم نه دي. قانون شته، عدالت شته، پاکستان سره قانون موږ جوړ کړی دی. په هغه لیول باندې چې هم فیصلې حل کې دي شي. نو زموږ ته جرګې چې دي زما سره 25 ممبرز دي په بورډ کې. او بل دا زموږ چې دی نو لیګل ایڈوایزر دی، یو سایمان ور صاحب دی، یو سویل سلطان صاحب دی، یو زموږ چې کوم واړه واړه ڈسپیوټ دي، مطلب داسې چې د خاص بهو جګړه شوا یا پھر د کور کې د ښځو مزه جګړه شوا یا د ښځې خاوند جګړه شوا یا څه، نو هغه موږ آپس کې چې حل کیږي نو حل کوو. هغه څه چې له صفائی کول غواړي یا پھر نو موږ هغه خپل جرګې چې دننه حل کوو. اگر دې نه علاوه چې کم وقت کیسز دی، جیسے مرڈر کیس نہ شو یا پھر سوارا کیس شو یا پھر دلتا کی ایسس تھروئنگ کیس شو ہے وہ یو ہر سالہ بسی بن رہے پٹیمپ کیس شو ہے وہ یہ خزی کر اگلا شو وہ باغی بار نہیں ہم چیزیں نو اٹیمپ شو ہے وہ خونہ ہی تیویس پلی ہو پا وہاں لے ٹکا والی ہوا نو آگا ٹائپ کیس نہ چیزیں سر کا پولیس کا دے نو ہلکاو او خفل لیگل ایڈ ہم چیزیں فری ورکاو.
په سواد کې چې کله په 2009 کال کې حالات خراب شول او په 2009 کال کې پوځي عملیات پیل شول چې د دغه لوجې خلکو نورو سیمو ته کډه وکړي او دا شان دغه حالاتو د خلکو ژوند هم سخت متاثر کړ. دا چې اوس تغلطه د جنکو د تعلیم او د خزو د کار روزګار او ژوند څه صورتحال دی او دوی په دې لړ کې څه کار کوي په جواب کې تبسم وایي.
نه جی زمونږ چې دی د خپل زمونږ په دې تېر ورځو کې د خپل ایم این ایز ان پی ایز د دوی سره یو لوبینګ شوی او یو میټینګ وو سره زمونږ په کمی کې چې زمونږ فیمیل هم راغلي وي ډېر ښه او هغه ته خپل چې د هغو سره ډیمانډ وي یا د هغو سره خبرې اترې وي او د سواد په لیول باندې چې سره ډیمانډ وو ټول ناموږ په باهوي مشاورت سره لیکلي وو. هغه ورته هم مخې ته پیش کړل. ما په خپله باندې هغو ته دا خبره وکړله چې یو خو کړي وړلی شوی وي ټیکته هغه هم ستاسو خبره ټیکته بل دانه کده کوم خزو چې خاوندان یا سکو سربراهان چې دي هغه وفات شو یا په کانفلیکټ کې یا په فلټ کې یا پھر هر څنګه په هر طریقه باندې په کم افات چې په سواد باندې راغی په دې کې چې کوم نقصانونه وشول څوک چې پکې تاسو آی د هغه فاملیز لپاره اوس څه کوئ. لکه ټیک ته یو سړی طالب وو هغه لاړو ختم شو یا آرمی سکو یا وفات شو یا سوشل سوشل کول هغه بچی خو طالب نه و، هغه ښځه خو طالبه نه و، کنه ډېرې ښځې دي سوي چې له هغو خو څه تعلق نه و د دې خبرو سره. هغه خزی چې پاتې شولې د هغوی څه کېږي. بل دا کم کړي مړي چې د دې ځای نه خوځېدلې را خوځېدلې دي د هغوی څه کېږي. او بل دا د ټرافیکینګ چې کم شوی دی او اوس هم کېږي، د ودونو په نوم باندې کېږي، غریبان فیملی اسپیشلی خاص دلته کې چې کم خلک دی بالکل چې څوک نشي افورډ کولی، دا اوس هم کېږي ټرافیکینګ. نو د هغې په حوالے سره چې دی نو زموږ ګورمنټ څه کوي او څه کول غواړي، او بل موږ هغوی ته دا وویل چې لکه زموږ ګورمنټ له په کار دی چې هغه خامخا د دې دپاره څه نسه سیپ اوچت کړي، ځکه چې تاسو ګورئ نو ما داسې اورېدلي دي چې بهر چې کمې جنکۍ چې کم آی مین چې کم دا دوسری ټایپ دا جنکۍ چې کم دي، نو هغوی بیا تر موږ ته خلک وایي چې دا سواتیانی دي. نو سواتیانی به ځکه هلته کې زیاتې چې زموږ دلته کې دومره سخت وخت په موږ باندې تېر شو، او کمپالډیټیو کې چې جنکۍ ټرافیکینګ دا هغوی وشو، او کمې چې په ودونو په نومونو باندې بوتللی شوې نو ځان چاته ضرورونه تللي دي د دې زیږي نه. نو دا دي چې اوس هم صورتحال چې دی نو بدل نه دی دغه ځای نه، د ښځو ژوند چې دی نو اخو ډېر زیات اثر یې پرې کړی دی، ځکه ظاهره خبر ده یوې ښځې ته یو یو فیملی ټوله پاتې شي او هغه داغې سربراه شي. نو تاسو پخپله دی هر انسان سوچ وکړي چې بیا به څه کوي، څومره به او بل ایجوکیشن دومره نشتي دلته کې.
تبسم ادنان وای سواد هم په هغه سیمو کې راځي چیرته چې اکثر انجونې د واده په نوم خرڅ شي، او اکثرې کورنۍ د ملک نورو برخو ته واده کړي چې ورستو ترې څوک نوی خبر د غجنې په کوم حالت کې ده. دا چې په سواد کې د واده په نوم د انجونو د خرڅولو څه وجوهات کېدلې شي، په جواب کې تبسم ادنان وای
غربت ورته ویلی شي تاسو چې د غربت پکې هم ډېر زیات دی په سواد کې، او ټیک ته مالدار خلک پکې هم بهتر سره ډېر زیات شته، خو غریبانان خلک پکې هم ډېر زیات شته. او بل دا لکه دوی مور پلارې بعض اوقات واده کې هم پدې ډول باندې چې بس لکه یو بوج دی د سر نه کوز شو، الټه ولا هغو که پیسې مېسې ورکړي نو هغو ته خوشحاله شي چې بای بس مونږ ته خو څه میلاو هم شو او لور دې هم په ځای باندې واده شو. آګې چاته تا ته خو دا نه چې زما د لور سره سي چل کوي، او بعض اوقات دې چې زموږ ورو پلاري چې لکه هغو هډو پته لګول غواړي هم نه چې زموږ د لور سره څه کوي یا څه کېږي. خو دې چې کیسې زومره راغلي دي چې هغوی لکه باقاعده چې دی نو زما د ایمیل جرګې سره خو رابطه وي، نو هم داسې یو کیس و چې جنې واده په نوم باندې بوولي واده کړي وو، بیا هلته کې څه خرڅه کړي وو، هغه جنې بیا برامد شوي هم وو راوستې وه واپس دې ویدي ته. نو زه وایم چې غربت یو مین ریزن دی. بل دا روزګار د خلکو سمې دی ډېر زیات، او دلته یو دیاړي مار دی نو خپل بچي له څه ورکي، لور له څه ورکي، زوی له څه ورکي. او بل د فیملي پلاننګ دغه کم طریقې چې دي، د فیملي پلاننګ کم امپلیمنټیشن چې هغه تقریبا د نش برابر ذکر چې څوک منی هم زیات نو
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم، او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
تاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیله
تبسم دا هم وای اکثره په بدو پیښو کې ماشومان جنکی په سوره کې ورکول کیږي چې ورستو ترې د یوې نوکری کار اخیستل کیږي، او دوی په سیمه کې د داسې پیښو خلاف په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي.
ګورئ زور دا ویل غواړم په دې مکتب چې سوره یوازې دلته کې نه ده، په سواد کې یا په کې پی کې نه ده، پنجاب کې هم شته، په سندھ کې هم شته، په بلوچستان کې هم شته. دا ټول یو رسم چلیږي، او دا څو جرګه دغه کیږي، دا رسمونه کیږي. او زه وایم چې لکه زما خپل خیال دا دی چې د لس کالونو چې عمر کمی یا دغه دا دغه چې لکه هغه وایي چې بس مونږ یاسین ځان راولو سوره هغوی ته په عزت نه ساتي، خو د کور کار روزګار پې کوي نه الله، او دا ورته تانه ورکوي چې په سوره کې راغلی ته بیبي نه یې تاسو کار کوه. نو زه ځکه وایم چې لکه هغوی ایز ا نوکر چې څنګه نوکر خلک ځان له لویې او بیا ای ځان له کار مار ته برابر کوي، نو دغه شان چې هغوی هغه ماشومان هم ځان له ایز ا نوکر لویې، نو ځکه زیاتر ماشومان یې جنکۍ ورکړل کېږي. او بل دا چې لوی جنکۍ شي دغه کېږي، نو ظاهره خبره ده چې هغو به رزت کوي، هغو به څه وایي، هغو کېدی شي چې د هغې خلاف ورزي هم وکړي، دغې نو ماشومه جنۍ خو هېڅ نه شي ویلی، خو د هېڅ خبرې نه. نو په دې وجه باندې کم عمره جنکۍ زیاتې په سوره کې ورکړل کېږي دلته کې.
سوات خیبر پختونخوا په هغه سیمو کې یو ده چیرته چې د نجونو د تعلیم شرح د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په مقابل کې ښه وه، خو په سیمه کې د بدامنۍ له وجې دغلته تعلیم ته هم سخت زیان ورسید. په سوات کې د نجونو د تعلیم د موجوده حالات په اړه تبسم عدنان وایي:
ګورئ، زه تاسو ته ووایم چې د شروع نه زه تاسو ته خبر راکړم چې په سوات کې تعلیم چې و صورتحال خراب نه و. د جنګ د وجې نه معمولي یو فیز راغی ورکوټې شانتي او پاغې چې دی نو لکو کې اثر یې وکړو. او هغه زه تاسو ته دا وایم چې لاس هم نه شو بهر ته ویستلی، لاس کول ته تلل او دا دومره قصه قصه کول دا خو غټه خبره ده، ډېره لویه خبره ده. خو بس چې دی کوم نو صرف 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 د جنګ د وجې نه هم زه دا نه وایم، د جنګ د وجې نه چې کوم کلونه خراب شوي دي، د هغې خو دوباره تعمیر شروع دی، حکومت کوي. خو د جنګ نه علاوه د هغې نه مخکې داسې علاقې دي چې په هغې کې د صرف سکولونه نشته دی، نو څوک دا نه دي چې خپلې بچیانې سکول ته لېږي، بالکل لېږي. خو چې هغوی ته سکول نشته، ځکه زما سره دلته کې زه ګروپ ډسکشنز کوم، د ښځو سره کېنم، پاسم مختلفو علاقو کې مختلفو ځایونو کې، نو زه ورته اکثر وایم چې لکه ولې ستا د لور صرف د پنځمه پورې د سکول حق دی، له دې نه مخکې نشته. نو هغه ماته وایي چې بیبي لکه مونږ چېرته نور ولېږو، د پنځمه پورې دلته د جینکو سکول لېږو، پنځمه پورې لېږو، افاته د هلکانو چې دی نو هایي یو کالج او یو شی بل شی. نو ډسکریمینیشن هغه کوم فرق او دغه چې دي نه هغه حکومت هم زموږ سره برتاوي خبرابر د باقي نو دا دي چې لکه مونږ دا هم ورته ډیمانډ کړی وه چې بای زموږ جینکو ماشومانو ته د سکولونه جوړ کړلی شي، ځکه چې دا نه ده چې څوک خپله بچی سکول ته نه لېږي. ایک ته داسې هم خلک شته چې نه لېږي، خو مجورټي د داسې خلکو ده چې هغوی لېږل غواړي خو سکولونه نشته.
اسے بھول نہ جائیو یار نال بلوچ نہ آئیو.
اس ہم رازو یوبل رپورٹ تھا. د پاکستان علاقائی یا فوک سندرغاڑی ریشما د اوګدی ناروغی ورستو مړه شو. ریشما د هند په راجستان کې زیږیدلې و او د پاکستان تر جوړېدو ورستو یې کورنۍ کراچۍ ته کډه شو. نوموړی د راجستان د بنجارانو له کورنۍ و. د راجستان بنجاران د پښتنو د کوچیانو په څیر له یو ځای بل ځای ته کډه کوي. البته اوس په هند کې په ډیرو ځایونو کې بنجاران په کلو کې اوسي او د پخوا په څیر سفرونه نه کوي. ریشما د 12 کالو په عمر کې د ریډیو پاکستان نه لومړی سندره ویلې وه. هغې په هند او پاکستان دواړو کې ډیر مینوال لرل. ریشما ته د هغې د ښه کار په بدل یو شمیر ایوارډونه هم ورکړل شوي وو. په دغو ایوارډونو کې د پاکستان د ولسمشر لخوا ستاره امتیاز هم شامل دی. هغې د نومبر په درېمه نیټه د لاهور په یو روغتون کې سا ورکړه. ریشما ته د مری کینسر وو. هندی ورځپاڼه هندو لیکي: ریشما به ویل غږ یې د خدای ورکړه ده او دا چې هیڅکله یې د سندرو رسمي زده کړه نه ده کړې. ریشما ډېرې زیاتې سندرې ویلي چې پکې چوری چوری، اکیا نورین دے، د مست کلندر، هاي ربا نئی لگدا او لمبی جدائی سندرې زیاتې مشهورې شوې دي. لمبی جدائی سندره ریشما هندی فلم هیرو ته ویل وه چې دغې په هند او پاکستان دواړو کې ډېره مشهورتیا ترلاسه کړې او بیا نوو سندرغاړو هم ویلې ده. دا وات دی اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
ترنای ته خایست تمشا تاندی ہی
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.